درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پاموکړی مهمو خبرونو ده. د طالبان حکومت کماندو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې کوس کړل، څو د تیر یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې د خاورو لاندې ټپیان راوباسي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قول خبر ورکوي چې وایي نن سهار وختي د کماندو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې ښکته شول چې هلیکوپټرې په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې د دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کړې دي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیږد او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپناه نه لري. رسمي ارقام وایي چې په دې زلزله کې شاوخوا 1400 کسان مړه او 3000 نور ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي دي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیره محدوده شوې. دغې خیریه ټولنې نن د زلزلې د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپناه، خوړو، د څښاک، د پاکو اوبو او د روغتیايي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګي برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 9 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت روسه چا نه دی اخیستی. خو خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی. له ډونالد ترامپ څخه د سه شنبې په ورځ په امریکا کې د یوې راډیوي خبرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له ولسمشر سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ترامپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان او متحدو عربي اماراتو سره د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې خپل شپږمه لوبه د جمعې په ورځ له اماراتو سره وکړي. دا لوبه د ماښام په 1:30 بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د شل اوریزو لوبو د دې لړۍ په مخکنی لوبه کې افغانستان پرون سشنبې پاکستان ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوشنبې په ورځ کوربه اماراتو ته هم د 9.5 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، خو تیره جمعه پاکستان ته خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه وو. په کونړ کې د زلزلې د قربانیانو د لټون د عملیاتو دوام.
هغه یو څنګه چې تاسو مخکې چې سړکونه خراب شي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم پناه له خاورو لاندې دي، هغه ته رسیدګي د خلکو ډېره ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرول شي.
پولیس راغلی وه پر مسجدو باندې ګرځېدله، اعلانونه وکړله، بس دغه 15 ورځې وخت یې ورکړي.
په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې اسرائیلي ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې ته داخل شوي دي او انجینران وایي په ختیځو ولایتو کې د مرګ ژوبلې د زلزلې د مرګ ژوبلې یو اساسي عامل د ودانیو په جوړونه کې د سلامتیا مقرراتو ته بې توجهي ده.
د دغه زیاتو تلفاتو له امله اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي وو یا یوازې تیږې ډبرې یو د بل لپاسې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په ختیځ کونړ ولایت کې د خونړۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیری سیمې تصفیه شوې، خو د مزار درې په ګډون په یو شمېر سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ هم وایي چې د کورنۍ ځینې غړي یې لا هم ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ریختر په کچه شپږ درجې دغې زلزلې د اګست په 1 نیټه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د شوې مرګونې زلزلې په دریمه ورځ طالب چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف د سپتمبر په دریمه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سختې، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري. د ریختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. که څومره طالبانو حکومت تازه په دې مرګونې زلزله کې د وروستیو تلفاتو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو سه شنبه د سپتمبر په 2 د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي و چې یوازې په کونړ کې د زلزلې 411 کسان مړه کړي او لامل یې لږ تر لږه 3120 نور ټپیان شوي. د په خبره د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم 12 تنه مړه او 321 ټپیان شوي. په کونړ کې د زلزلې او شمیر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ 8 غړي مړه شوي او لای هم 2 ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس 2 ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي، اوس پر لاو کوم پتا نه منځنه ده کوم مرسم اوس کی ګرو راځوي کنه کنه شنو جوړګ پراتینو. اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سوري و دا څوک عوام را روان دي تم سوري و شهرو را تاسو مې سم دردي وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دې په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم راستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وای سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چرلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو، اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي، د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 3 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویه بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
په کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې مو د وروستۍ زلزلې وروستی حال واورېده. بیا هم یو بل ریپورت لرو د دغې زلزلې په اړه. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي په خلکو د خپلو کورونو د ورانېدو او د نورو احتمالي زلزلو له ویرې په ډاګ اړولي دي. دوی سه شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې نور یې کورونه د اوسېدو نه دي. دوی زیاتوي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنا پرته په ډاګ کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو، جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک ووسیږي او پاغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالی ځایونو ته خوړونو ته همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی میرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاګ کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکۍ
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې، خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې عملیه دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر 6 درجې وی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو عمره سره سوونکی رضاکار زاهد الله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپنا او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه شنبې ناوخته د سره میاشتې له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولن خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لومړی دی خیمه او د سرپناه وسایل خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړي پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کومه سرپناه نه لري او ډېر په تکلیف کې دي.
بسیار د تکلیف او مشکل استن.
د یادونه ده چې د سه شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو لا د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپنا او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي، د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان ستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، بادونو، تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکړې دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړوونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي دی چې وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې ور له مخه د بې ځایه کېدو د خوړو د نخوندیتوب پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی دی. د دغو کارتونو یو شمیر لرونکي وایي پاکستاني پولیسو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې 15 ورځې نور وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مارمزل تړلی دی اسړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی و پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل، بس دغه 15 ورځې وخت ورته کې خلک پریشان ناست دي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
و سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، مونږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 دېرشمه پای ته رسېدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړوونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خو عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا NRC ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو د خوړو د نخوندیتو پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 دېرشمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,403 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسرائیلی ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې غواړي د دې هیواد لپاره هر راز ګواښ له منځه یوسي. د شیخ رضوان ښار د نیولو امر د اسرائیلو د صدراعظم لخوا پوځ ته صادر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی ځواکونو نن د غزې په ترانګه کې نور پرمختګ هم وکړ او په دې ترڅ کې ټانکونه د غزې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتل. شیخ رضوان د غزې له پراخو ښاري ناحیو څخه ده چې ګڼ خلک پکې دېره دي. په وروستیو څو اونیو کې اسرائیلي پوځیانو د غزې د لمنو پر لور پرمختګ ته مخه کړې او د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اوس د دې ترانګې له مرکز څخه یوازې 100 کیلومتره واټن لري. د غزې د مرکز اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه او هغه موقتی استوګنځایونه وران کړی دي چې د دې نږدې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي پکې اوسیږي. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو د پوځ د نننیو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شوي دي. د زکیه سمی په نوم 60 کلنه مېرمن چې 15 بچیان لري وایي شیخ رضوان تقریبا ټوله سوځېدلې ده او د اسرائیلي پوځ د اشغال په نتیجه کې کورونه ویجاړ شوي، خیمې سوځېدلې او د بی پیلوټه الوتکو په وسیله خلکو ته په غږیزو پیغامونو کې ویل کېږي چې له سیمې ووځي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو دریو ښوونځیو لاسي بمونه غورځولي دي چې بې ځایه شوې کورنۍ پکې اوسېدلې. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل د عملیات به تر هغه مهال روان وي چې د غزې په تړانګه کې تروریستي سازمانونه او اسرائیلو ته ټول ورپېښ ګواښونه په بشپړ ډول له منځه تللي نه وي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی څو شیخ رضوان ښار چې د ده په وینا د حماس ډلې وروستی لوی مرکز دی ونیسي. نتنیاهو وایي حماس چې اسرائیل، امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي که تسلیم نشي باید له منځه ولاړ شي. خو د اسرائیلو پوځ د هیواد له سیاسي مشرتابه غواړي چې د دې ټینګار پر ځای له حماس سره د اوربند موافقه وکړي. پوز خبرداری ورکوي چې پوځي عملیات به د هغو اسرائیلي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې حماس ډلې یرغمل کړي دي. په اسرائیلو کې دننه عام خلک هم تر ډیره د داسې یوې موافقې په ترڅ کې چې په نتیجه کې اسرائیلي برمته خوشي شي د جګړې پای ته رسیدل غواړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو په بل باندې تکیه جوړ شوي وو او ان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي. دوی دغه شان ټینګار کوي چې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرونو سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې اسدآباد ښاروالي هم یادې ستونزې او سپارښتنې مني. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر له 1400 تنو اوښتی، د ټپیانو شمیر له 3000 لوړ او په زرګونه کورونه هم وران شوې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری د سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڼه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوري نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر عباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یغه سیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څو ټکي په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅکله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا د ورسره د سیمټو مساله وکاري، او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کړي چې سپکي. بیا هم که چیرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر دا هم وایي که د چاوبس کې دي نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي، چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي، او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپل سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلې، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې، او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلۍ خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي، او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي، او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو، او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګه ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي، تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي، او دا پیره چې د خلکو د پاره کمې آبادیانې جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د یکشنبه په شپه وخته د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته، او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسیدلی، او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي، او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خیر اللہ دادی کم مشکل مداخ بلکہ سڑکوں نے دیر سخت زیادہ خراب کیا جمع ہم دے نا دیا مسران سے خواہش تھی
اندر عورت کا
ځان پیژنم. اول کلونه کې چې زموږ په ورځوالي کې ټولې مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي، نو د مربوطه چارواکو نو دا غوښتنه ده چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې ډېر مشکلات لرو، لکه درسي کتابونه باطل شو، سازان او داسې نور. درېیم، موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. ټولو ولسوالیو کې یوازې یو روغتون لرو، او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو کېرو کرابا یس ناروغان راځي، په دې برخه کې مو د عامې روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې بیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. ورته دوام
ستاسې پیغام درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست ته شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خره نشي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سامانیانو په حق لده، دا چې سامانیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی، چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانه هر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه حکومت ودیوي. امر بن الی سفاری هم اونیوی، نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او ورسته له دغه پیښه بیا عباس خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جمله څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوی ووژي، چې تبرستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمنه نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډه پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه، یعنی د بخارا شهر چې د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګ په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه ورسته، یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه ورسته، دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی. چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې، چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونې یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا ده ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریو د خوا وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنی ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنی وکړه د هغه د واکمنی وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 395 قمری کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سامانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمری کاله پورې و تن نور کسان واکمنی ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جنګ څخه یو هم البتګین وو چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه وو، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سامانی حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته به دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی وو، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فرابی د ختیځ سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد رودی کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیمی تاریخ لیکونکي محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیا پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکي ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د دری فارسی لمړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور پوهان او هوشیرانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي، خو ولې توانېدی ځکه د خپل لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه شاري د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو او د نموړي د هوشیاري لکبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دوزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دې څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توحد سوال چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شعر د بوست، یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګ د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارهجات، جوزجان، چقمیان او همدارنګ خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې الپتګین و، ورپسې سپتګین و، همدارنګ اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهان په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسو د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې موږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسو ور باندې بحث وکړي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به موږ زیدلې وي. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې درس ځم سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ول مفهوم څخه واخلي او شیز دکې. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شوخت ولري، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام الله علیکم. هیله میومنې درنو زکول کو هیله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شر اخلاص تویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خرنی شه بار سره مل اوسي. د تیر درس په دمانن مول واسطه مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1430 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1438 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په واسطه ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1499 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبرې شي او د افغانستان ته راځي. پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهې او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول. ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځنګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره و. د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1400 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو. ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وه نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د یو مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي لامل د مړکیږي او د کابل په بوستان سره یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وتواندي چې مرکزی دولت بیا رژوندۍ کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامنځته شوی و هغه د مینځ یوړل. مګر په خوشحالي سره د ډیورند ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړې او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس موږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1390 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشر هیئت چې د هغه مشر د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر ماری میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیځ او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و
دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره یې عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و اول د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاس وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمې او د هغه پورته د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د وزیر او د وړو په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و د ټینګار وی چولنه پرته د شونه ورځې نسخه پرمختګ نسی کولای او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړ شو چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریدې چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلب نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی ولسول او ځینې یاتو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدل په نامه باندې یو فابریکا جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکا هم په جبل هیواد کې جوړ سو چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر بار کې نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ تبرک ورکړي چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1918 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خوا څخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه وضع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبي او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دی خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نه سي. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي، د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي، چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سوه او 40 کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول، مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي، کله چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي، چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ار کې زندانی کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي، او د امانیه دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری
تو گلے ودی گی تشپ پاتے شبارے
دل دے ریاں